کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمې او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو لنډې زاوړې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یو شمیر طالبانو سره د سولې لپاره تماسونه نیولې دي. روسیه وایي چې له متحده ایالاتونه د دغه هیواد د 15 ډیپلوماټانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماټان ونه باسي. په سوریه کې د اوربند وروسته هم د نشتو راپورټونه ورکړل شوي دي، او د نړۍ په مهمو ښارونو کې د نوي کال یعنی د 2010 کال د راتګ خوشحالۍ په مناسبت په مهمو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي.
نن شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د جدي یا مرغوم یو لسمه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 1 کېږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د نورستان په ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي دینی عالمانو په جماعتونو او همداشان ښوونکو په ښوونځیو کې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی زیات کړی دی. په سوریه کې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند په حق له هم راپور لرو، او یو روغتیایي مطلب دا لرو چې ساینسپوهانو په دې تحقیق کړی دی چې د حافظې د زوال د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي. د راپورونو لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه خلیل خان وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د یو شمیر طالبانو سره د سولې لپاره تماسونه نیولې دي. د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو له ځینو ګروپونو سره موجودو اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي چې هیله منده ده چې دا تماسونه به د سولې په خبرو کې بدل شي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یو شمیر ګروپونو درک کړي چې جګړه د حل لاره نه ده او روانه ستونزه باید د خبرو د لارې حل شي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د سولې د عالي شورا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه ډلې غواړي چې د امریکا سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. روسیه وایي چې له متحده ایالاتونه د دغه هیواد 15 ډیپلوماټانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماټان ونه باسي، او جمهور رئیس پوتین په ماسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو ته بلنه ورکړې ده چې کرملن ته ورسي او د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. ولې خو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستاینه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې د ورځې د بندیزونو په ځواب کې غبرګون نه دی ښودلی. امریکا په روسیې دغه بندیزونه د دغه هیواد د استخباراتي ادارو لخوا د امریکا د جمهوري ریاست د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د لاسوهنې له وجې ولګول. ډونالډ ټرمپ په ټولنیزو رسنیو ټویټر کې لیکلي دا ځنډ اقدام غوره دی او زه همیش په دې خبرم چې پوتین ډیر هوښیار دی. پام وکړئ، له ماسکو نه د امریکا ژغ د خبریال ډینل شرف راپورت ته چې سید سلمان شاه به تاسو ته دروروي.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې ماسکو به د اوباما د ادارې لخوا پر هغه هیواد باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو او په 2 ساعتونو کې له امریکا نه د 15 روسي ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې امریکایي ډیپلوماتان ونه باسي. جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ د دغو روسي ډیپلوماتانو د شړلو او دغه هیواد د 2 استخباراتي ادارو په ضد د اقتصادي بندیزونو د لګولو امر وکړ. امریکایي استخباراتو د روسي استخباراتي شبکې په دې تورنې کړې دي چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنې کړي او مقصد یې دا و چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې وګټي. په یوې مطبوعاتي بیانیه کې چې کرملین د جمعې په ورځ خپره کړې پکې راغلي دي چې موږ امریکایي ډیپلوماتانو ته هیڅ مشکل نه ایجادوو او نه به څوک وباسو، که څه هم چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د نورمونو او تعاملاتو سره سم موږ حق لرو چې عینشان ځوابي اقدام وکړو، خو نه غواړو چې بغیر مسؤولانه ډول په اصطلاح د کچن ډیپلوماسي یا د اشپزخانې له ډیپلوماسۍ نه کار واخلو. د خارجه وزارت یو مامور امریکا غږ ته وویل چې موږ د جمهور رئیس پوتین له تبصرې نه اګایو او نه غواړو چې نور څه پرې علاوه کړو.
که هم د سوریې د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اوربند د ترکیې او د روسیې په منځګړیتوب دوه ورځې له مخې په دې مقصد نافذ سو چې په دغه هیواد کې شپږ کلن جنگ ختم کړل سي. خو د رایټرز خبري اژانس راپور له مخې د سوریې په لویدیځ کې د نښتو هوایي بریدونو او د توغندیو د بارولو رپورټونه ورکړل سوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین چې بشار الاسد مهم ملاتړی دی د اوربند اعلان د پنجشنبې پر ورځ لاغه وروسته وکړ چې د ترکیې سره د اپوزیشن د ډلو ملاتړ کوي یو موافقې ته ورسید. پوتین ویلي دي که چیرې دغه اوربند دوام وکړي راتلونکي میاشت به په قزاقستان کې د سولې خبرې هم پیل سي. هغه زیاته کړي چې اوربند ډیر حساس دی او په کار ده چې خاصه توجه ورته وسي. د روسیې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مسورا د دې اوربند هرکلی کړی دی او هیله ښودلې ده چې د اوربند له برکته به ملکي خلکو ژوند وژغورل سي او مرستندوی مواد به خلکو ته ورورسیږي. بلې خوا ترکیه د حزب الله نه غوښتي دي چې د سوریې نه خپل وسلوال وباسي. د شیګانو دغه سخت دریځه ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زرګونو وسلوال سوریې ته د جګړې لپاره لیږلي دي او د سوریې د رژیم په ملاتړ یې جګړې کې مهم نقش ادا کړی دی. عراقي ځواکونه وایي هڅه کوي چې د موسل ښار ونیسي او داعش پر شا کړي. پرون دې هم د سخت مقاومت او زیات شمېر چاودنو سره دغه ځواکونه مخ سوي دي. پوځي چارواکي وایي چې د موسل په جنوبي برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ سخت نښتې سوي دي خو په شمالي برخو کې بیا پرمختګونه سوي دي. شش کال د فلیپین اقتصاد په جنوبي ختیځ ایسیا او نور هیوادونو کې هیوادونو په مقایسه چټک رشد وکړ او دلیل هم دا هو چې د جاپان او چین سره قوي ډیپلوماټیکي اړیکې او د ټلیفونونو او زیربناو په برخو کې زیات لګښت او پانګه چونه سوي ده. د امریکا د کورنی امنیت ساتلو ادارې په درست هیواد کې په 2018 کال کې د 15 لکو څخه زیات کسان نیول دي. په هغه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو راغلي دي چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله یو څه لوړ دی. د خبر تفصیل د عاشق الله رحیم زینه اورو.
په دې راپور کې راغلی دی چې د متحده ایالاتو د مهاجرت چارو ادارې په خپلو کارونو کې د ټولو نه زیات اهمیت ملزم ثابت شوو مجرمینو عام ولسته متوجه خطرونو او د سرحدونو امنیت او ملي امنیت ته ورکړی و. په راپور کې راغلی دی سره لدی چې د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر خلک نیول شوي خو د هغو نیول کېدو په پرتله ډیر لږ دی چې د 1980 میلادي کال نه نیولې تر 2008 کال پورې شوي دي. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن په بیان کې ویلي دی چې موږ د امریکا د فدرالي ادارې لخوا د سرحدونو د خوندي ساتلو لپاره د لسیزو راهیسې پانګه چونه جاري ساتلې ده. د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن په دې اعلامیه کې ویلي دی چې موږ په دې کال د سرحدونو د امنیت په ساتلو کې هغه هلې ځلې جاري ساتلې دي چې فدرالي حکومت یې د 2 لسیزو را په دې خوا کوي. ښاغلی جانسن ویلي دی چې دغو هلو ځلو ښه نتیجه ورکړې ده. په دې وروستیو کلونو کې په سرحدونو باندې د نیونو د ویرې له وجې اوس په غیر قانوني توګه د سرحدونو څخه د تیرېدو په هڅو کې د پخوا په پرتله ډیر زیات کمی راغلی. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگټن.
او د نړۍ په مهمو شهرونو کې د نوي کال یعنی د 2018 کال د راتګ د خوشحالۍ د لمانځلو او په هغه کې د ډیر زیات شمیر خلکو ګډون له وجې په امنیت ساتلو ډیر زیات توجه سوي ده. په ډیرو مهمو شهرونو کې امنیت له دې وجې کلک سوي دي ځکه چې د دسمبر په 19 نیټه په برلین کې د کرسمس په بازار کې د ټرک ته لاري د لاري برید وسو او 12 کس پکې شو وژل شول. دا خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرې خبرونه د واشنگټن ناوړی. په واشنگټن کې د شپې 2 بجې او 8:30 شولې د هم دروانې خبرونه لمړی مطلب. د نورستان په ولایت کې روغتیایي مسولین وایي چې دینی عالمانو په جماعتونو او همداشان خوونکو په خونځي کې د واکسینو په اړه عامه پوهاوی زیات کړی دی چې له همدې کبله اوس د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه له زرګونو څخه سلګونو ته راټیټه شوې ده. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ذبیح الله غازی پر راپور کوي.
جوقاب ریاست نو غوښتنه کړې ده، زنانه عمر ریاست نو غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه زمنګ د واکسین لپاره دا میسج د علماو د لارې، د جماعتونو ممبر د لارې، د معلم صاحبانو د لارې معرف سره خبره کړي چې دغه خلکو ته ورسي. کار روان دی ان شاء الله، خو تر اوسه پورې فکر کوم چې هغه حد ته موږ نه رسیدلی چې خلکو د عوامو په هاوې تقریبا 80% یا 90% ته ورسیږي.
دینی عالمان په جماعتونو کې داسې مرسته نه کوي په جمعې په خطبو کې داسې څه وایي؟
نو ځینې ساحه داسې شته، بعضې ساحې دي چې هغه د عوامو په ولسوالۍ کې په خپله مرکز پارون کې داسې عام ځایونه چې هلته د دولت لاسرسی ډېری، نو هلته علما په ځینې مواردو کې چې کم کیسونه میسونه راځي یا د شیرین میزل واکسینو کم اوټ بریک راځي یا بل شی راځي نو په هغې کې بیا هغوی داسې کوي چې ما خلکو ته وایي چې واکسین حرام نه دي، واکسین کول جایز دي، خپل ماشومان واکسینو لپاره کلینیکونو ته یو ځای، یا چې د واکسین ټیمونه راشي هغې ته یو ځای چې واکسین ورته وشي.
په نورستان کې داسې کم مشکوکې د پولیو پیښې خو تر اوسه نه دي ثبت شوي؟
نو مشکوک د پولیو پیښې د ای پی پیښې و کیسو ته مونږ ویو، هغه هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم وي او په ناڅاپي ډول ورته د یو لاس یا د خپې یا د بدن د څو عضو ضعیفي پیدا شي، شپږ میاشتې په وخت ډېر نه تیر شوي، هغه کسان زمونږ د پولیو کوم ټیمونه چې دي، پولیو افسر، د پی پی اوګان زمونږ او نورونه مونږ بیا په کلینیکونو کې دغه لرو، د دې سایډونه لرو، هغوی د کلینیکونو هغه سی راپور اخلي، هغه ډاکټر صاحبانو ته بیا ڈبلیو ایچ او یو څه امتیاز هم ورکوي، څوک چې دا رپورټ کړي هغې د فارم یو امتیاز ورکوي، نو دا رپورټ کیږي، د ای پی کیسونه رپورټ کیږي، هو له پولیو هغه بیا پلجه او هغه بیا فرق کوي، نو اوسه پورې انشاءالله دغه خو ای پی کیسونه رپورټ کیږي. په دې تیرو روبه کې تقریبا 9 کیس رپورټ شوي او الحمدلله تر اوسه پورې هغه یو مثبت نه دی راغلی، نو انشاءالله الله ته امیدوار چې آینده کې هم داسې کوم مثبت واقع په نورستان کې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دردونکو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، په سوریه کې حکومت او همدارنګ ځینو وسلوالو مخالفینو د پنځشنبه را په دې خوا په د اوربند پر سر موافقه کړې ده. د اوربند د روسي او ترکی په منځګړتوب شوی و. د رپورت تفصیل د امریکا غاک د خبريالې زلاتی کا هوک پر راپور کوي.
د روسي او ترکی په منځګړتوب دغه موافقه وشول او هغه ډلې چې ملګرو ملتونو غوړه کړې وي په دې نامو چې تورستان دی له دې موافقې نه وستل شوی. دغه دواړه هیوادونه به چې په جنگ کې د مخالفو شامل خو او ملاتړ کوي، د ضمانت کوونکو په حیث وظیفه هم اجرا کوي. د اوربند له پیل کېدو نه د مخه د سوریه د حکومت قواوو د دمشق نه بهر د یو منځني خوځې په ګډون په هغو سیمو باندې د توپونو ډزې وکړلې چې د یاغیانو تر لاس لاندې دي. په دغو ډزو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 تنه ووژل شولو. د روسیې او ترکیې چارواکو د پنځشنبه په ورځ د سوریه لپاره په درس هیواد کې د اوربند اعلان وکړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان دغه موافقه یو تاریخي فرصت یاد کړ چې د سوریې د جنجال پای ته رسوي. رجب طیب اردوان خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
سوریه د اکانکانن دورمسی
We have an opportunity to stop the bloodshed in Syria with a political solution. We must not squander this chance. This is a historical chance. This window of opportunity.
موږ ته موخه په لاس راغلی دا چې د سیاسي حل سره یو ځای په سوریه کې د وینې تویولو ته خاتمه ورکړو. موږ باید دغه چانس تاسو نه نکړو. دا یو تاریخي فرصت ده، دغه موخه باید ضایع نه کړو. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل روسیا او ترکیه به د ضمانت کوونکو په حیث وظیفه سرته رسوي. روسیا د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکیه د حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي. اردوان ویل ترکیه به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې تروریستانو په خلاف جنگ ته دوام ورکوي. د سبا ورځ سوریه غد آل سوری په نامه د حکومت د مخالفې ډلې مشر ویل د سوریه په مقابل کې د انقرې په پالیسۍ کې مهم بدلون لیدل کېږي. د سوریه د مخالف تحریک غد آل سوری مشر احمد آل جربا وای
ترکیه دوله یعنی جاره.
It is a shift in terms of all its policies on the Syrian revolution. If their current involvement in Syria is against terrorism, then it is welcome, whether it is Turkey or any other country.
د سوریه د انقلاب په باره کې د دې په ټولو پالیسیو کې بدلون راغلی دی. که په سوریه کې د دوی اوسنۍ مداخله د تروریزم په خلاف وي نو هرکلی ورته ویل کیږي. که دا ترکیه یا بل هر هیواد وي او ډېر نور هیوادونه دي چې مداخله کوي، لیکن موږ د ملکیانو وژل غندو. داسې ملکیان دي چې د اسلامي دولت د ډلې غړي نه دي خو د ترکیې په هوایي حملو کې وژل کیږي. موږ په کلکه دغه عمل غندو. که اوربند ټینګ شي نو د دې پسې به د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوریې د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د سوریې د حکومت د مخالفې مینه ربې ډلې نطاق اسامه ابوزید وای
The fact that the negotiations will be based on the Geneva One communique means that there will be no place for Assad in Syria's future.
حقیقت دا چې خبرې به د ژنیو د اعلامې له مخې کېږي، د دې معنا دا ده چې د سوریه په راتلونکي کې به د اسد ځای نه وي. مګر جمهور رئیس اسد چې روسیه او ایران ملاتړ کوي، دا خبره پوره واضح کړې ده چې استعفا کول په نظر کې نه لري. د روسیې نظامي څارونکی پاول افلګن هاور وایي اوربند د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د ده قدرت پیاوړی او غوښتلی کړي. پاول افلګن هاور وایي
This is an attempt to divide the Syrian opposition into one side, which is pro-Russian or pro-Turkish and neutral toward Assad, and on the other side, the
Da yo koshish ta che da Suriya da hukumat mukhalifin da Russia ya Turkiye pa palawyan wo wishi aw pa ani waqt ke ba da Russia tarafdaran wi che da Assad pa muqabil ke ba be taraf wi aw la bal khwa pa na pa khla ke dun ko mukhalifin bande ba bombari hamda se dawam lar د سوریه تقریبا په شپږ کلن کورنۍ جنګ کې څه باندې 300,000 تنه وژل شوي او په میلیونو نور کورو کلو پرېښودلو ته مجبور کړی شوي دي.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 FM 3.15.
روسیا وایي له متحده ایالاتو نه دغه هیواد 15 ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماتان ونه باسي او په خپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماتانو اولادونه ته بلنه ورکړي چې کریملین ته دی ورشي او د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مراسمو کې دی ګډون وکړي. په مکړی د مسکو نه د امریکا غږ د خبریال دانیل شریف رپورټ چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه وي تاسو ته درواوروي.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي چې مسکو به د اوباما د ادارې لخوا پر هغه هیواد باندې د اقتصادي بندیزونو د لګولو او په 2 ساعتونو کې له امریکا نه د 15 روسي ډیپلوماتانو د شړلو په ځواب کې امریکایي ډیپلوماتان ونه باسي. جمهور رئیس بارک اوباما د پنجشنبې په ورځ د دغو روسي ډیپلوماتانو د شړلو او دغه هیواد د 2 استخباراتي ادارو په ضد د اقتصادي بندیزونو د لګولو امر وکړ. امریکایي استخباراتو د روسي استخباراتي شبکې په دې تورن کړی دي چې په 2018 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او مقصد یې دا و چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې وګټي. په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې کرملین د جمعې په ورځ خپره کړې، په کې راغلي دي چې موږ امریکایي ډیپلوماتانو ته هیڅ مشکل نه ایجاده وو او نه به څوک وباسو، که څه هم چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ د نورمونو او تعاملاتو سره سم موږ حق لرو چې عینشان ځوابي اقدام وکړو او د غچ او انتقام اخیستلو حق لرو، خو نه غواړو چې بغیر مسؤولانه ډول په اصطلاح د کچن ډیپلوماسي یا د اشپزخانې له ډیپلوماسۍ نه کار واخلو. غواړو چې له روسیې سره د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په رڼا کې له متحده ایالاتو سره د خپلو اړیکو د عیارولو لپاره خپل اقدامات پلانګذاري کړو. د کرملین د مطبوعاتي بیانې په ځواب کې په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت یو مامور امریکا غږ ته وویل چې موږ د جمهور رئیس پوتین له تبصرې نه اګایو او نه غواړو چې نور څه پرې علاوه کړو. د امریکا د حکومت د پریکړې له مخې روسي ډیپلوماتان او د هغوی اولادونه د میریلند په ایالت کې واقع د روسیې د سفارت له 2 تفریحي ځایونو نه استفاده نشي کولی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټالی چرکن د جمعې په ورځ په نیویارک کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې په دې اړه داسې وویل:
Well, you know, the only thing I can say is that I think it's quite scandalous that they chose to go after our kids, you know. They know full well that those two facilities which they mentioned
زه فکر کوم چې زموږ د ماشومان نه غچ اخیستل یو شرمناک کار دی، ځکه چې امریکایي چارواکي په دې ښه پوهېږي چې دا دواړه ځایونه د هغوی تفریحي مرکزونه دي او اوس د کرسمس د رخصتۍ ورځې دي. دا اقدام یې د کورنیو ارزښتونو سره منافی عمل دی. روسیې په سمدستي توګه د اوباما د ادارې د پریکړې سخته غندنه وکړه او خبرداری ورکړی وو چې له متحده ایالاتو نه د 15 ډیپلوماتانو شړل او د 2 استخباراتي ادارو په خلاف د بندیزونو لګول په غیر قانوني کار دی. خو جمهور رئیس اوباما دا اقدامات ضروري او مناسب ګڼلې دي او وایي چې روسانو غوښتل زموږ ګټو ته تاوان ورسوي او روی د منل شوو نړیوالو نورمونو په خلاف ده. سپینه ماڼۍ وایي چې د روسیې 2 استخباراتي ادارو FSB او GRU په څو نورو هیوادونو کې هم د انتخاباتو په مهال عینشان لاسوهنه کړې او لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماتانو خبرداری ورکړی بې له دې نه چې اعلان یې وشي متحده ایالات به د روسیې په خلاف حتما نور اقدامات هم وکړي. په عین وخت کې د امریکا د خارجه وزارت یو لوړ پوړي مامور ویل چې د روسیې پر ضد د لګول شوو بندیزونو د ختمولو پریکړه به مناسبه نه وي. هیڅ معنا نه لري چې څوک د روسیې شړل شوو جاسوسانو ته بیرته بلنه ورکړي چې متحده ایالاتو ته راستانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمې نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته خوږیستی. د قندر ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوه سرحدي ولسوالیو کې د پیچکارۍ د لارې د پولیو د واکسین کمپاین پیل کیږي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال عزیز الله پوپل پر راپور کې اوري.
تازه موندنې ښیي چې د ډیورنډ کرښې پاکستاني خواته د کوټې کلاودلا او چمن په سیمو کې د پولیو ویروس په چاپیریال کې موجود دی. د یادو سیمو ترمنځ په لوړ شمیر کې افغانان هر ورځ تګ راتګ لري. د کندهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې په دوو سرحدي ولسوالیو کې د پیچکاري په وسیله د واکسین کمپاین به په راتلونکي اونۍ کې پیل کړي. د کندهار، ریګستان او شوراواک هغه ولسوالۍ دي چې د واکسین په تیرو کمپاینونو کې د ناسم کیفیت له امله په پام کې ده چې د پیچکاري په وسیله د پولیو واکسین پکې بیا ترسره شي. د کندهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت د امژغي د برخې مسؤل احمد شاه په دې اړه داسې وایي:
دا په دې خاطر باندې چې موږ په دغه ولسوالۍ کې چې د پاکستان سره سرحدات هم لري او دا ډېر موثر واکسین دی، د آی پی وی کمپاین واکسین چې دی، نو موږ په دغه خاطر باندې غوښتل مخکې مون پلان درلودی چې ټوله باید کور کو، خو هغه د یو څه ستونزو په خاطر باندې دغه پاتې وي. د ولسوالۍ پر دوم تاریخ باندې ان شاء الله موږ دغه آی پی وی کمپاین هلته ترسره کړو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام د اړیکو مسؤل سید کمال شاه وایي چې جنوبي حوزه هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د راتګ لار ده. د زیاتې چې په پاکستان کې د پولیو ویروس د موجودیت له امله کېدای سي افغان ماشومان هم د پولیو تر خطر لاندې راسي، چې د وقایې ښه لارې د پیچکاري له لارې د واکسین تطبیق دي.
کوټه د خپل د کلاب الله چمن سیمري دلته موهيتي ویروس تثبیت شوی دی. په لویدیز حوزه کې باید د ماشومانو معافیت ډېر اوچت واوسي ترڅو که چیرې کوم څوک ویروس له هغه خوا را انتقال کړي، نو دلته زموږ معافیت که په کافي اندازه واوسي نو تاثیر به ډېر نه وي.
د کندهار ولایت د ژړی ولسوالۍ والا هغه سیمو څخه ده چې کورني کډوال پکې میشتي. د نوموړي ولسوالۍ د واکسین د پروګرام یو تن مسؤل عبدالله وایي چې د دوی په سیمه کې تر لورو پرتو کلو او بانډو پورې د پیچکاري په وسیله د پولیو واکسین ماشومانو ته رسیدلی. د زیاتوي چې له دوی سره د پیچکاري د واکسین په تطبیق کې ځایي خلکو هم د پام وړ مرسته کړې.
ارسحنسته په ولسوالۍ کې چې دغه چې ناملي کېږي یو صرف دغه ورته وایي کاري اسلم هغه کې کورونا نسته چې هلته دغه نور ټول دغه ولسوالۍ کې بس ځي واکسین کې هم باړې تخیر دشتو تخیر جملان کل صحو شوی کېږي.
تیره اونۍ د کندهار په څلور نورو ولسوالیو میانشین، پنجوایی، میوند او شاولي کوټ کې د پیچکاري له لارې د پولیو واکسین ترسره شو چې په ترڅ کې تر سل زره زیاتو کوچنیانو ته واکسین تطبیق شوی دی. روغتیایي مسؤلین ډاډ ښیي چې د پولیو ویروس په افغانستان کې د محوي حد نږدې شوی، خو لا هم اړتیا ده چې کورنۍ د خپلو کوچنیانو د وقایې په برخه کې خپلې هڅې جاري وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدرندونکو د روان خبرونې ورستۍ مطلب: په نړۍ کې د پخو عمر د خلکو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي په دې سره ښایي د هغو خلکو شمیر هم زیات شي چې د حافظې د زوال سره مخ وي. د امریکا غږ خبریال کارل پیرسن په خپل راپور کې د ساینس پوهانو هغې تازه څېړنې ته کتنه کړې ده چې د حافظې د زوال د علتونو او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د رپورټ تفصیل په دې راپور کې اوري. د امریکا د میشیګن ایالت په پوهنتون کې تحقیقونکو دا معلومه کړې ده چې هر څه شی چې د انسان زړه ته ګټه ولري هغه د انسان ذهن او دماغ ته هم ګټه لري. د مثال په ډول فزیکی حرکتونه او ښه خواړه. که چیرته یو انسان ښه خوراک او ورزش وکړي نو زړه کولی شي چې وینه په اسانۍ او ښه توګه دماغ ته ورسوي. ډاکټران وایي که د انسان په وجود کې وینه منظمه وي نو دماغ هم ښه کار کوي او په دې سره د حافظې د زوال خطر کمیږي. ډاکټر کنیت لانگا چې د میشیګن په پوهنتون کې د خپل ټیم سره د الزایمر او د حافظې د زوال په شان د ناروغیو په هکله تحقیقات کړي دي د حافظې زوال داسې تعریفوي.
Dementia is characterized by declines in memory and other cognitive functions, things like speech and the ability to plan and
د حافظې زوال د دینه معلومیږي چې د انسان حافظه کمزوري کیږي او د پوهې قوت کمزوري کیږي. خبرې د یاد وزي او په دې نه پوهیږي چې خپل ورځنۍ چارې څنګه منظم کړي. ډاکټر کنیت لانگا او د ټیم غړیو تقریبا 40,000 د پاخه عمر ناروغان معاینه کړي دي او د هغوی په حق له معلومات راټول کړي. ډاکټر لانگا وایي هغوی غوښتل معلومه کړي چې د پاخه عمر په کسانو کې د حافظې زوال ولې رامنځته کیږي. هغه امریکا غږ ته د نوې څېړنې په هکله داسې وویل.
We found that the prevalence of dementia declined significantly between 2000 and 2012.
یو شی چې موږ په دې څېړنې کې معلوم کړ دا و چې د 2000 نه نیولې تر 2012 میلادي کال پورې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې د زوال ناروغي بيخي زیاته کم شوې و. په 2000 میلادي کال کې د پخ عمر په کسانو کې د حافظې زوال 11.5 په سولې کې و. خو په 2012 کال کې بیا دا ناروغي یوازې 9% کې و. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د کمیدو علت دا و چې د وینې د لوړ فشار، شکرې او چاغوالي په شان د ناروغیو د علاج لپاره ښه درمل جوړ شوی دی. دغه درمل د انسان زړه او رګونه روغ ساتي او د مغزي سکتې خطرونه کموي. په دې تازه څېړنه کې ډاکټرانو دا هم معلومه کړې چې هر څومره چې د انسان زړه روغ وي دماغ به هم روغ وي او د حافظې د زوال د خطر نه به بچ وي. ډاکټر لانگا او ټیمی د پخو عمر د ناروغانو نه د هغوی د تعلیمي سوي په حق له هم معلومات راټول کړي دي او د نتیجې ته رسیدلي دي چې عامه پوهاوی او تعلیم د خلکو سره د حافظې د زوال په مخنیوي کې مهم نقش ادا کړي. دا چې تعلیم او د ښه کیفیت دارو درمل د حافظې د زوال په مخنیوي کې څومره اهمیت لري ډاکټر لانگا په دې حقله داسې وایي.
This suggests that a 75-year-old today has a lower risk of having dementia than a 75-year-old.
زمونږ په څېړنه کې معلومه شو چې د نن ورځې یو 50 کلن شخص د 100 یا 100 کلونو په خواني 50 کلن په پرتله لږ د حافظې د زوال سره مخ دی. ډاکټر لانگا وایي چې د حافظې د زوال د خطر د کمولو لپاره په کار ده چې نور هم د خو او لوړ کیفیت دارو درمل جوړ شي. خو هغه هم دارنګ وړاندیز کوي چې د مخنیوي لپاره یې یو تر ټولو غوره لار ښه خوراک او ورزش دی. د ډاکټر لانگا په وینا تر ټولو ښه خواړه چې کولی شي د حافظې د زوال په مخنیوي کې مرسته وکړي پالک، کاوو، کرم، ګلپي، لوبیا، توت، الوبالو، کدو، رومي بانجان، ګازرې، چغندر یا لبلبو، مارچوبه، بادام، غوزان، کاجو، زیره او کورکمندی. ډاکټر لانگا وایي په کار ده چې د همدغو شیانو نه د پخو عمر کسان زیات کار واخلي چې د حافظې د کمزوري کېدو د خطر نه بچ پاتې شي.
د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د یو شمېر طالبانو سره تماسونه دوام لري. د سولي علي شورا د وسلواله طالبانو سره له ځینو ګروپونو سره موجود اړیکو ته خوشبیني څرګندوي او وایي چې هیله مند ده چې دا تماسونه به د سولي په خبرو بدل شي. روسیه وایي چې له متحده ایالاتونو د دغه هیواد 15 ډیپلوماټان د شړلو په ځواب کې به امریکایي ډیپلوماټان ونه باسي او جمهور رئیس پوتین به په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو اولادونه ته بلنه ورکړي چې کرملن ته ورسي او د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو په مراسمو کې ګډون وکړي. بلی خو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ستاینه کړې چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د پنځشنبه د ورځې د بندیزونو په ځواب کې خبرګون نه دی شوړلی. که څه هم د سوریې د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ اوربند د ترکیې او روسیې په منځګړیتو دوه ورځې له مخې په دې مقصد نافذ سو چې په دغه هیواد کې شپږ کلن جنګ ختم کړل شي. خو رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې په لویدیځو کې د نښتو هوایي بریدونو او د توغندیو د واردولو رپورټونه ورکړل شوي دي. عراقي ځواکونه وایي چې هڅه کوي چې د موصل ښار ونیسي او داعش پسې واخلي. پرون هم د سخت مقاومت او زیات شمېر چاودنو سره مخ شوي دي. پوځي چارواکي وایي چې د موصل په جنوبي برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ سخت نښتې شوي دي او خو په شمالي برخو کې بیا پرمختګونه شوي دي.
درنوونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا لري د لمړنۍ نیم ساته سهارنې پښتو خبری خبرونې مطلب پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته به هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې حاضر یو. د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو ثانیو کې د ری خبرونه شروع کیږي.